له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نږدې 13 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړ سیوي. د دې ادارې د هغه راپور لمخې چې پر ریلیف ویب وی پاڼې کې پرون سیشن بخپور سوی، د بودیجې کموالی په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. د راپور لمخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړې چې د افغانستان لپاره د بشری مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سیوي چې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر شپیته فیصد زیات سی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 15,000 کسانو سره د دوی په بسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمیر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه سوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کېږي. افغانستان په 13 مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلاوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه دغه راز ژوب او قلات کې په دریو جلا پیښو کې دوه سرتیری او درې افراطي وسلول وژل سوي دي. د بلوچستان د ازادي پاوز چې په سیمه کې عمده افراطي ډله ده په کوټه او قلات کې د سویو حملو مسؤلیت منلی دی. نن په کوټه کې د لاسیبان په برید کې د دوو پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل سول. پولیس وایي پرون بیا په ژوب کې د پوځي عملیاتو پر مهال نشته وسوه چې درې مشکوک وسلوالې په نتیجه کې ووژل سول او دوه سرتیري ژوبل سول. په ژوب کې د سوي برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پولیسو یوه چارواکي محمد انیف نورزی ویلي پرون په قلات کې پر سرتیرو موټر سایکل سپرو وسلولو ډزې وکړې او دوه سرتیري ووژل. د ایران نیمه دولتي اجنس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړي او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. دا اعلان داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات شوی او ایران تیره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 1500 کیلومترو په فاصله لرې واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اجنس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو شویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د مېشت په پړاوونه کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. د شوزو د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فائنل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمی پورس چې د اگست میاشتې 18 نیټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر شلمه پیل شوی د دوی ټیمونه برخه لري ټاکل شوی پیلو به د اگست میاشتې پر شلمه وسی. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. هلمن يم چې ټول برک روغ یاست. زه بختيار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري. د دې ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابل لوبو په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تیکوندو کار روحلا نکپا د نیوزیلند د تیکوندو د ملي لوبډلې روزونکي ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شویو او راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خبرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې به خبره شي. را سره پاتې شئ. پیل یې د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته شپاړس کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډلې کې تر ډېره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنگلاديش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د شنبې په ورځ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه نیټه د افغانستان په کوربتو په سریلانکا هیواد کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی د لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی چې له لوبډلې سره به سفر کوي. بیا د لوبډلې په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی ټاکل شویو لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي
افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلد کپ پروسه کې مختلف لوبغاړو ته چانس ورکړی دی او دغه پروسه کې موږ د بنگلاديش سره میچونه وکړل، یو ښه فرصت و د سریلانکا سره میچونه وکړل، یو ښه فرصت و چې تر څو موږ ورلد کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکړو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او تر څو چې موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي چې تر څو هغه نیمګړتیاوې وي چې موږ ته موقع پیدا شي تر څو موږ په هغو باندې کار وکړو، کوچز کار پرې وکړي او سره سپورټ سټاف کار پرې وکړي. نو الحمدلله ښه خبره دا ده چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي دی ته چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
د ویرو دا چې په لومړي ځل به دواړه هیوادونه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي او تر دې وړاندې د شل اورځو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روحلا نیکپا د نیوزیلند د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی.
د نیوزیلند هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نیکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلند د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غوښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روحلا نیکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو خو او هیلمن دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نیکپا به د اګست په 19مه نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلینډ ښار کې یو ځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روحلا نیکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ دوه ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د اولمپیک په سیالیو کې د برونزو دوه مډالونه ګټلي وو.
بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون کوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت پر تړاو ژورې اندېښنې لري، خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلې دي چې لوبډله به یاد ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر 6مه نیټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي، ملي لوبډله به یې په 500 نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی پراتلونکي نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېرې اندېښنې لري او زیاتوي چې دا اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکې کړې دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستاني لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوالې شورا 500 جام سیالۍ سږ کال په اکتوبر میاشت کې د لسو لوبډلو په ګډون په هندوستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15مه نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستانه په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې شایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي، خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پریوته دی، خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیوال شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوه اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندستان کرکټ بورډ او حکومت په خپلو سترو سوداګریزو سیالیو آی پی ایل کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي، لوبڅار، روزونکي او تبصره کوونکي ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژنی نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپل دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیق هیواد سره مساوي کړې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویل دي چې یاد سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې 4-0 په مقابل کې لوبه برابره کړه. دغه راز په دویم سیالۍ کې چې د اگست 5 نیټه له موزمبیق هیواد سره ترسره شوه هم 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکز د آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی و. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوې نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان 4 نمرې نور پرمختګ هم کړی دی چې له 6 مقام څخه 2 مقام ته رسېدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو 6 مډالونه ګټلي دي. یادې سیالۍ په جنوبي کوریا کې د رواني اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د 6 مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ولید تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې رامینا مینی د لومړي وزن لوبغاړي په خپل لومړی سیالۍ کې د جنوبي کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو مډال یې وګټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او استرالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپلې لومړۍ سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ مډال یې ونه ګټه. همدارنګه حکمت الله زین په 4 وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې د اتلولۍ چانسونه هم ډیر زیات و، خو ویل کېږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له مډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په 6 وزن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د استرالیاوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو مډال یې وګټه. په 8 وزن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني 2 سیالان یې مات کړل، خو په پایلوبه کې ماتې وخوړه او دویم مقام یې وګټه. په 8 وزن کې علي اکبر امیری سیالۍ وکړه، هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلوبه کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوې وې د تکواندو 260 لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغانستان لوبغاړو په کې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه وګټل. ویل کېږي چې تر 2 ورځو پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړه شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یې یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست په 8 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی انضمام به خپله دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دي ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوي چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت دری ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکو غوراوي کمیټې د مشر دندې ترسره کړي دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه هم دنده ترسره کړې ده. استرالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي 13 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډله به تر نړیوال جام پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالۍ وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. استرالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوي لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ،
اشتن اگر، الیکس کیری، نتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن ہارڈی، جاش ہزلی ووڈ، ٹریویس ہٹ، جاش اینگلس، میچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، میچل سٹار او ادم زمپا شامل دی. دغراس پاٹ کمنز با پدی نړیوال جام کې د استرالیا د لوبډل مشر په توګه دند تر سره کوي. یا د لوبډل با پراتلون کې میاشتو کې لومړی له سویلي افریقا او بیا له هندستان سره د شلوریزو یو ورځنی او سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې استرالیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلو به هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د اگست 5 نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریاو سره پای ته ورسېدې. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جمیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمامه شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلومې شوې چې یاد سیالۍ به د اگست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلینڈ، جاپان د سویډن، آسٹریلیا د فرانسې او انگلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خپرونه اورئ. اوس د خپرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالیو او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظم ښکاري. کسپین بالنگ وګورو، فاسٹ بالنگ وګورو او بیٹنگ آرڈر وګورو، دی سلیکشن له بنیاد نه صدا متوازن ښکاری. خو که تخنیکی لحاظ باندې به موږ وګورو، لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید تر سره سوي وای او په هغه باندې کار سوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نورو لوبډله صدا د انتخاب په اړخ کې وګورو، فاسٹ بالنگ برخه پوره ده، د بیٹنگ برخه پراده، د سپین بولینګ برخه پراده، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په ورسته لوبلړیو کې معلومه شو چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږه ستونزه لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې ډیره وخت خپل پرفارمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې دغه ستونزه حل کړي؟
او بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیاری د لوبډله سین نه د سوې غم دغه زوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډیره زیاته نورو ټیمونو بالرانو ته د مونږ بیټسمینان معلوم سوي دي چې کوم ځکه خامیانې ډېرې دي او ماته نه ښکاري چې په خامیانو د ډېر زیات کار سوی وي چې د مونږ بیټسمینان هغه ځکه ټارګټ نشي. که د مونږ اوپنران دي هم ټارګټ دي، که د مونږ میډل آرډر بیټسمینان دي هم ټارګټ دي، او مونږ ته به مخالف ټیمونه اوس ډېر منظم پلان سره راځي او د مونږ لوبډله سدا اوس په اسانۍ باندې ټارګټ کېدی شي. مونږ بیټسمینان د نورو دنیا د فاسټ بالرانو لپاره به اوس ډېر زیات مشکل نه ایسي. نو په دغه ځایانو کې کار په کار وو او ډېر محنت په کار وو چې په دغه خامیانو باندې کار وسي، اول بیټسمینان پې آؤټ نه سي او هغه ځکه له خپلو خامیانې سي دي په سترینت یا په قوي نقطو باندې بدل کړي. ماته نه ښکاري چې په دې شیانو کار وسي.
د روزونکي په توګه ووایاست چې د یادو لوبغاړو ځایناستې اوس په افغانستان کې شته؟
بالکل، ځایناستې د لوبغاړو شته. د مونږ د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوشخبري او که ووایو د مونږ خوش قسمتیم دا ده چې مونږ ډېر با استعداد لوبغاړي لرو. نو د مونږ په کورنۍ کرکټ کې داسې لوبغاړي شته چې د مونږ د ملي ټیم د هر یو د ځایناستی کېدی سي. ښه تکړه لوبغاړي شته او د مونږ را روان نسل په ډېر تخنیکي څومره تخنیکي مسایل دي په دې باندې سنبال ده او په تکتیکي مسایلو باندې سنبال ده، په کرکټ باندې ډېر زیات پوهېږي. او که هر اکیډمي ته لاړ شي په سلګونو لوبغاړي چې دي سهار نه تر ماښامه پورې د یو پروفیشنل یو مسلکي کرکټ په توګه کرکټر په توګه باندې خپل کرکټ کوي، په مسلکي توګه باندې کوچز دي، روزونکي وسکارو سره کوي چې دا شیان پخوانیو په افغانستان کې. نو بالکل، د موږ د افغانستان د کرکټ آینده ډېر روښانه ده. د هر یو A to Z چې څومره نیشنل ټیم ده د ټولو ځای ناستېسته.
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول پکار دي؟
که وګورو، ستراتیژي جوړول سیدی اسانه کار ده، څه مشکل کار نه ده. مونږ کولای شو یو وینینګ ستراتیژي جوړ کړو. په دې کې د بیټسمینانو د هر بیټسمین رول معلوم کړو، کوم بیټسمین به په یو لس کسیزه لوبډله کې څه رول لري. او خپل رول به څنګه تر سره کوي. دې ته مونږ یو وینینګ سټریټجی جوړولای شو ټول ټیم ته، باس بالینګ ټیم جوړولای شو، سپن بالینګ ټیم جوړولای شو، د پاکستان دی ټیم بیټسمینان هم مونږ ټارګټ کولای شو، اته په فیلډ پلیسینګ باندې ډیر کار کولای شو. خو دی وینینګ سټریټجی دی جوړولو سره سره دی وینینګ سټریټجی دی عملی کولو برخه سیدا ډیره زیاته مهمه ده. د مثال په ډول باندې کې چې ته مونږه پاکستانی بیټسمینان یا یو بیټسمین چې ته ټارګټ کوې چې په کوم ځکه د ایسوځي او ټیګي نو هغه ځکه مونږ ته په کار دي چې بال وکړو، نو کاغه ټارګټ بالینګ مونږ نسو کولای، هغه ځکه بال نسو غورځولای، نو دا د مونږ د پاره بیا مشکلېږي د بیټسمین اوټول. نو همدې سره مونږ یو دیو بال راوند ته ستراتیژي جوړو کوو چې هغه ستراتیژي مونږ په ګراوند کې عملي کولای نسو، نو بیا موږ د پاره مشکل ده. وینینګ سټریټجی جوړول اولی جوړول ډیر زیات ضروری دی، له جوړول نو وروسته بیا دې عملی کول یو لویه برخه ده. سیدیغه عملی کول په برخه کې موږ امکان ولري چې ناکام شو، ځکه چې موږ دغه د عملی کول لپاره باید موږ ډیر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کړو. هغه وینینګ سټریټجی باید ډیر مخکې تیار شي، هغه په کمپونو کې تیار شي، هغه باندې کار وشي، ټارګټ پریکټس وشي، سناریو ټارګټ پریکټسز باید ډیر زیات وشي. هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې، بدبختانه په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیای دي ځان په تیاری باندې کار کوي. د منګه لوی بدبختی دا ده چې لوبغاړی سیدی دي ځان په تیاری لګیا دي او ځان جوړی د بل مخالف ټیم ټارګټ کول او یو ته ستراتیژي جوړول او لوګونه میچنه ګټلو ته تیاری کول، په دې ش باندې په افغانستان کې کار نه ده سوی او نه ما لوسلې دلیا. تر څو پورې سیدا کار منګه ونکو منګه غټ ټیمونه نسو وهلای او میچنه مشکلی نه.
دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بل لوبډلې قربتوب کوي، دا به څومره غیزمن کار وي؟
بالکل، سریلانکا کې یو بل ټیم ملم کول او دغه قربتوب کول به فائدہ صرف مونږ ته داو کې چې مونږ چې سپین بولینګ سیدا چې څومره مشهور ده او سپین بولینګ هم خو سی، نو سپین بولینګ یې د مونږ نور ټیمونو لپاره سردردای ده. که سپین بولینګ مونږ ته ښه بولینګ کوي او ډیر چانس تا چې په سریلانکا کې د مونږ سپینران ښه وځلیږي، نو دا یو چانس مونږ لرو چې مونږ په دیو ځای کې ډیر ښه وځلیږو. نور زینه ماته د سی بیټینګ او فاست بولینګ د سی نخکاری سی ډیر به مونږ په دې برخه کې وځلیږو.
پاکستان هم د لوبلړۍ ته خپل تر ټولو پیاوړي لوبډله لیږي، دا ځل به ورسره مقابله څنګه وي؟
بالکل، یو د دې لوبو د تیر سیریز مونږ کوم ګټلی و، خو پاکستان سي د مونږ تخپل ډیر ځوان لوبډله را لګلې و، د پیره بده خپل مکمل ټیم را لګي او با تجربه لوبغاړي را لګي او دا فارمټ سي د 500 ورځې فارمټ ده. او 500 ورځې فارمټ کې سي د مونږ ډیر زیات په خنخ کارو، نو کوم خپل تاریخ ګورو د کرکټ 500 ورځې کې مونږ ډیر زیات نه یو ځلې دي لکه څنګه چې په کار ده. مونږ یو ویشا کپ سي د ای پی ایل نه روس کوم ویشا کپ سوي و، هغه کې ټیم ډیر خزلې دي او لږه نه روس ته باندې مونږ ټیم سي د ون ډی کرکټ کې دومره خنه ده زلې دي. خو تا مې د کرکټ تر کوي سو پاکستان ډیر ایکسپیرینس ټیم ده، پاکستان با تجربه ټیم ده، په یو ورځنی لوبو کې موږ له ټیم نه ډیر ښه.
د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې کې سلیم ساپه او وفادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولو بول شول، نو پوره چمتو نه ښکارېدل او دوی ډیر وخت له کرکټ وروسته هم و. فکر کوي چې د لوبډلو ته یا د سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي؟
او سلیم ساپه او وفادار مومن چې دی دغه د بیټسمین دی اوټولو مهارتونه له دوی سره نسته، ځکه دوی ښه ټارګټ نسی وستای او دوی ټارګټ کې بال نسی کوي، دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده او دوی سره سیدا سوینګ بولینګ هم نسی کوي لکه څنګه چې پاره کی کوي او څنګه چې عظمت کولای شي. بالکل، دوی دوه ټیم کې اچول سی بي دي ده به د ورلد کپ د پاره او دوی ته په کار دي چې دا له ټیم سره وساتي، په دوی باندې زیات ټراست دی لوبول نه ده په کار، دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی له ټیم سره او له دی ماحول سره او له هټو میچونو له ماحول سره او د بیټسمین د اوټولو په ستراتیژیزو په دې شانو په نت کې کار کوي، دا ښه خبره ده. خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوې بال کول سي دي منګ ویرو، عظمت سي د دواړه سوینګ ډیر ښه کوي، ل ډیر پیس سره کوي، غالک نه منته फायदा اخستل دي پاروکی سره، پاروکی سره په نیو بال باندې عظمت بالینګ وکي، نو دا به ډیر اغیزمنه وي. او نور دا دو کسان چې کوم دي د دوی نه مات عبدالرحمن ډیر ښکاری، نو دوی دواړه دی اوس وخت په بنچ باندې تیر کی تر سو پوری دی ایشیا کپ او ورلد کپ لپاره دوی خپل ځانونه تیار کی. دومره فټم نه ښکاری او د دوی په لاین او لینت او په دې شانو کې هم ډیر زیاتې مسلې دي. نو اوس پوری پر ریدم هم نه دا جوړ، دوی سه په نیټ کې کوم بالینګ کوي ډیر تیز کوي، چې کله میش ته سي دوی د پیس هم ډیر سلو سي، هر سي ډیر خراب سي، وجه دا ده چې دوی میچ پریکټس هم نشته، دوی دی وخت پوری ټیم سره وساتل سي.
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهیم عبدالرحیمزي خطو پاچونه وکړه، ښکاري چې په سیم کنډیشن کې خپ تو پاچونه کولای شي، دی لوب لړۍ ته نو په کار.
بالکل، ابراهیم عبدالرحیمزي سدا د ښه یو ښه استعداد ده، زمونه ما تر ډیر وخت د ښه زليګي فرست کلاس کې ولستي کې شپږیزه کې د ټولو کې ښه زليګي، خو څه زوینه دي انټرنیشنل کرکټ سدا یو بیل لیول ده، له دې لوبونه لیول جګ ده، نو د ټایم په کار ده سه غلی ول ته یا ځان تیار کی یا غلی ول کدی لوب یو کی او څه شیان چې دی د تکار په کار ده، لکه د پسپرینټ باندې کار په کار ده، کریس اټیک سي د ډیر ما تسلو ښکاری، باز دې د سلک تخنیکی مسایل لیس په دې باندې د کارو کی، نو دای به نور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاست بولر سي. نور په استعداد کې هیڅ شک نشته او سیمی کنډیشن لپاره خو ډیر زیات ضروری ده، بال سوینګ کولو کې خو مهارت لري، ان سوینګ ډیر ښه کوي، په کار ده چې د الک په هر ځکه وساتل سي، نور ذاتی ځای نسی او کرکټ کولو چانس ورکول سي.
د دې لوبلړۍ په تړاو مو نظر څه دی چې د کومي لوبډلې د بریا چانس ډیر دی؟
بالکل، که یو شی ته مونږ وګورو، که چیرې ترې مونږ سپین بولینګ او فیلډینګ ډیر ښه کیږي، نو د مونږ چانسز بیا ډیر دي چې پاکستان له 240 لنزو پورې وسوځو. بیا د مونږ ټیم د دې قابل ده چې 240 یا 240 تونه کم رنزونه سي دي چیس کړي، که چیرته مونږ یو ټیم مونږ نه 200 280 کوي، بیا چیس کول د مونږ لپاره ډیر سخت دي، ځکه د مونږ میډل لډر بیټسمینان سي دي، د مونږ درې بیټسمینان سي دي سل بالا تقریبا په شریکه باندې ډاټس راولي تر ډیره وخت نه، که په خوا میچونو ته وګورو نو سل بالا مونږ درې بیټسمینان سي دي ډاټ کوي، نو په هغه صورت کې بیا مونږ ته 280 رنز چیس کول سي دي ډیر سخت سي. او نن سبا په ونډي کرکټ کې یو د ټیم نسته سي هغه تر 280 او 280 رنزونه کم رنزونه وکي، مونږ یو صورت کې چانسز لرو او امیل لخپل سپین بالران نو امیل لرم سي په سریلانکا کې به خزلېږي.
هغه کوم مهم بدلون دی چې ته غواړي باید افغان لوبډله کې راشي؟
بالکل، د افغانستان ټیم تشکم کوچینګ سټاف ده، دا خو باید ټول تغیر سي، دا ډیر مهم زیات بدلون ده، ځکه چې د ټیم په تیاری کې اټس رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي، ټیم اټس تیار نشه، ځکه ټارګټ تیار بالکل نشه. خو هم دا خبره سوي ده که څوک په شارټ پیچ اوټیږي او سم په شارټ پیچ اوټیږي، که د چا سټرایک روټیشن مشکل دي او سم سټرایک روټیشن مشکلات لري، که د چا فټنس مشکل دي او سم د فټنس مشکل لري، نو اول خو کوچینګ سټاف او دا د روزنه برخه او دا ټول او دا ټرینران دا باید تغیر او تبدیل شي. بل څه دا میډ راډر کې از کوم کیسه منګه ګوربز او ټیګي ولغنه روسته یم کوم سره کوم لوب کیږي، په دې ځای کې یو بیټسمن په کار ده، سې دې دری لوبغاړي سې یو قسم لوب کوي، تقریبا ډیر ډیفنسیو لوب کوي، دې منس کې یو ال راونډر لوبول په کار دي، تر سو پوري منګه د رنزونو په چیس کولو کې او د رنزونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو. پراپر بیټینګ آرډر لوبول په کار دي، ته 15 بیټسمنانو پورې پراپر بیټسمنان سې دی لوبول په کار دي، ډیر زیاته تکې سې ده په بولینګ نه دی کول، خاص کر په سپن بولینګ کول په کار، نو موږ په اړه برخه کې باید پیاوړي اوسېږو. او کوم جیو کې چې موږ بل مهم شی سي دا عظمت نه موږ هیڅ کار نه دا اخیستی، عظمت نه باید ډېر زیات کار واخیستل سي، هم په نیو بال باندې ولو بول سي بولینګ پی اوسي او هم مخ کې چانس په بیټینګ کې ورکول سي، یا یو ځای ورته معلوم کی غته یو رول ورکی یو ټارګټ ورکی چې هغه خپل ځان پوه سي، نو د موږ په ټیم کې فرق دی بیټینګ او دی بولینګ اوورال به ډیر فرق موږ محسوس کوو.
په اخره کې راته ووایا کومه مهمه مشوره افغان لوبډلې ته لري؟
بالکل، مشوره مې دا ده چې له بایلونو نه باید موږ ونډار شو او هر سړی باید خپل ډاډه لوبو کې له خپل کومې قوي نکتې سي دي هغه باید بالکل استعمال کړي او کوشش وکړي چې څه شی زده یې هغه په ګرون کې پریږدي، او له لوبي نه روسته به د ارمان دونه کی چې مونږ باید کشکې دا کړی وای او کشکې دا کړی وای. نو مطلب می دا ده چې یو سلولس په ساده کوشش سره د ګرون ته کوشش کله سره ګرون راوځي او لوبي بایللې چې دای مطمئن وي چې هرما یو سلولس په ساده کوشش کړی وو لوب کې ګټلو بایلستا. نو خ ډاډه دی وکي مونږ دوای ور سره دی او زبردست کرکټ دی وکي او بایلر نه ډاریږي ګټلو بایلل په لوب کې ستا.
د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرورې درنو مینوالو د دیونې خبرونه همدلته پای ته رسیږي. لملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.